د مخام شپږ بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ رادیو خبرونې په 12:19 منځنۍ څپه اوریدلی شئ. د دې خبرونې په جریان کې تاسو ته تازه راپورونه او خبرونه وړاندې کوو. لمړی خبرونه. د ایران د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې ایران ته د هغو افغان کډوالو د بیاتلو مخه نیسي چې بایومیټریک شوي نه وي. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو وګړو او کډوالو د چارو د مرکز رئیس نادر یار احمدی پرون خبریالانو ته ویل چې ایران د محل د نورو کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. د هغه په وینا، ایران ته د بې اسناد افغان کډوالو د بیا ورتګ د مخنیوي لپاره د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړولو کار په شدت سره روان دی. د ایران د کرمان ولایت عمومي څارنوال پرون وویل په تیرو درې ورځو کې په دې ولایت کې نږدې 1300 تنه بې اسناده افغانان نیول شوي او ایستل شوي دي. د ایران په ګڼو ښارونو کې افغان کډوالو ته اوسمهال کارونه نه پیدا کیږي او دوی ته څوک کورونه هم په کرایه نه ورکوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې میلیونونه خلک چې کافي خواړه نه لري د ژمي له سخت یخنۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ایکس پانل لیکلي چې د دې خلکو ډیره برخه باید خپلو اولادونو ته د خوړو د برابرولو یا تودو ساتلو ترمنځ یو انتخاب کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ له دې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمي پر مهال یخنی د سانتیګرید منفی 40 درجو ته راټیټیږي او دا تر ډیره نوی راسته نشوي یا هم بې ځایه شوي کسان له خطر سره مخامخ کوي. د طالبانو ستره محکمه په سمنګان ولایت کې پر یوې ښځې او دوو نارینه وو لکوره د تیښتې او نامشروع اړیکو په تور د تعزیري سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی. د محکمې پرون په یو بیان کې ویل چې درې وړه کسان په عام محضر کې هر یو په 9 درو وهل شوي دي. د بیان له مخې یو مجرم په 10 تنفیذي بند، بل په 2 بند او محکوم شوی او دریم یوازې په 2 وهل شوی دی. ویل شوی چې پر دې کسانو د سزاګانو د تطبیق پر مهال د طالبانو چارواکي هم حاضر وو. د طالبانو سترې محکمې تیره شنبه په کندوز ولایت کې درې تنه د لواتت په تور په عام محضر کې په 2 ووهل. د بشري حقونو ډلو له طالبانو د دې ډول سزاګانو د تطبیق د بندولو غوښتنه کړې ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په دې تړانګ کې د وچل شویو فلسطینیانو شمیر 15028 تنو ته ورسید. په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې د څه باندې 14 میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې د ټپیانو شمیر 1,902 تنو ته رسیدلی دی. متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي. په غزه کې جګړه وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو ناببره حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. د فلسطیني روغتیايي چارواکو په وینا تیره شپه هم پر غزې ښار د اسرائیلو په بمباریو کې د یوې کورنۍ د څلورو غړو په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. او په ایران کې نن د سخت یخنۍ او د ګازو د کمښت له کبله ډیرو دولتي ادارې تړل شوي وي او ښوونځي هم آنلاین شول. په تیرو څو ورځو کې د ایران په شمالي ولایتونو کې د هوا تودوخه د سانتیګرید منفی 40 درجو ته ټیټه شوې او ورسره د ګاز کموالی هم ستونزې پیدا کړې دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان تیرونې له خپلو خلکو غوښتل چې د ګاز د مصرفو د کمیدو لپاره د خپلو کورونو د حرارت درجه 2 سانتیګریډه کم کړی. نور دولتي ادارو هم ورته غوښتنه کړې ده. که څه هم ایران د ګاز د ذخایرو له درکه په نړۍ کې دویم مقام لري، خو د دې هیواد تاسیسات زړه دي او نشي کولای د خلکو تقاضا ته ځواب ووایي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په یو راپور کې به واورئ چې طالبانو په یو نوی فرمان کې پر هغو کارونو بندیز لګولای چې د دوی په وینا د شریعت او دود خلاف دي. له یو کارپو سره په مرکه کې موده پوښتنه کړي چې کوم کارونه د شریعت او دود خلاف دي.
په غیر اسلامي بڼه باندې په خزو باندې او سلسله تهدیدات راوستل هغه باندې کول په یقیني ډول باندې د اسلام د اصول خلاف دي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت عمره خراب دی چې باید د خوړو او سوانګ د موادو ترمنځ خپل کورنیو ته یو برابر کړي.
د خوړو چینلارو او د مواد سوخت چې ډیر ګران شوی دا سوخت اخیستلای نه سي.
په کابل کې د کورونو بای لوړې شوې دي.
د کورونو بای خو ډیر لوړې شوې دي په دې ورځو کې په ځنګړی توګه غا کورونه چې دوا یا درې کوټي ولري نو ارز مونږ ته خلک راځي د کورونو نیول لپاره.
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې اروپאי ټولنې سوریه ته د خبرو لپاره خپل استازي لیږلای دی. نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
قدر منوریدونکو نن دوشنبه ده د 1403 هجری المریز کال ده لنده یا قوس شپږشته مده چې د 2023 میلادي کال د دسمبر ل شپږسمه سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته او د لمړی موضوع په توګه یو راپور لرو چې مخکې هم یادونه وشوه. د طالبانو لوی مشر په افغانستان کې پر یو شمیر کارونو چې وایي د شریعت او دود خلاف دي بندیز اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې د پوره جزئیاتو لور کولو پرته یوازې دومره ویلي دي چې دا کړنلاره د څو وزارتونو د چارواکو په حضور کې تصویب شوې ده. د بشري حقوقو ځینې فعالان اندېښنه لري چې د تازه محدودیتونو لګول به د خلکو د ټولنیز ژوند نورې ازادۍ هم سلب کړي. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د افغانستان د خلکو پر شخصي او ټولنیزو ازادیو د زینو محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت تاسو د زینو دودونو د ترسره کولو د مخنیوي په هدف چې دوی ناوړه او د شریعت خلاف بولی کړنلاره تصویب کړی ده. د طالبانو د حکومت د چارو ادارې پرون یک شنبه د دسمبر په 15مه په یو خبره کړي خبر پاڼه کې ویلي چې دا کړنلاره د حکومت د مشر ملا هبت الله اخونزاده د لارښوونې او د څو وزارتونو د چارواکو په یو ګډه ناست کې روستۍ او تصویب سوي ده. ویل سوي چې د دې کړنلارې د تصویبولو پر مهال د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر، عدلي، اطلاعات او کلتور، لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو او سترې محکمې استازو ګډون کړی و. وړاندې راغلي چې د دې ناستې په سر کې د ناوړه دودونو او په افغاني ټولنه کې د رواج سوي اسراف چې له شریعت سره په ټکر کې دي بحث او خبرې سوي دي. خبر پاڼه زیاتوي له کلونو راهیسې د افغانستان خلک د بدو اقتصادي شرایطو سربیره د دغو دودونو له اخلاقي او ټولنیزو پایلو ځورېږي او په ټکو یې نسی کولای چې د حکومت له مداخله پرته یې لمنځه یوسي. خو د طالبانو حکومت دا نه ده مشخصه کړي چې څه ډول دودونه ناوړه او د دوی په ټکو شریعت سره په ټکر کې دي. خو د بشري حقوقو ځینې فعالان وایي چې طالبانو باید دا واضح کړي وای چې څه ډول قوانین د خلکو د کلتور او دودونو خلاف دي چې باید بدل سي. د معترضو ښځو ډلې یوې غړې امنه علیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
همه رسم و رواج مردم افغانستان مطابق فرهنګ افغانستان و همچنان دین مقدس اسلام است. د افغانانو ټول دودونه د افغانستان د کلتور او اسلام سپیشلی دین پر بنسټ دي. طالبان څه وړي چې اسلام بدل کړي، باید دوی دا واضح کړي وای چې کوم قوانین د خلکو د کلتور او دودونو خلاف دي چې باید بدل شي.
د بشري حقوقو فعال نفیسه بهار په دې باور ده چې د دې ډول تګلارو موخه په افغاني ټولنې د طالبانو د ایديالوژي تحمیلول او د فردي او ټولنیزو ازادیو محدودول دي.
فرهنګ، آداب، رسوم، رواج های مختلف در جامعه سنتی مثل افغانستان برگرفته شده از قوانین شریعت و قوانین اسلام هست.
در افغانستان په سنتی ټولنه کې کلتور، آداب، دودونه، رواجونه د اسلامی شریعت له قوانینو اخیستل شوی. د افغانستان د خلکو د ژوند فضا نوره تنگول بعد طالبانو د حکومت عمر را لند کړي.
د خزو د حقونو فعال پتونی تایشمان بیا د دغه کړنلارې مفهموالی د نویو محدودیتونو یو احتمال بولی او د هغو محدودیتونو چې طالبانو تر اوسه پلي کړي هم ازادي راډیو ته وویل.
محدودیت هایی که طالبا وضع کردن بیانگر عمق دشمنیه.
هغه محدودیتونه چې طالبانو لګولي له هر ډول ازادیو سره د دغه ګروپ د ژورې دښمنۍ څرګندونه ده. دا ډول پرلپسې زیاتېدونکي غیر انساني محدودیتونه په نړۍ کې بې ساري دي او دا د طالبانو لخوا د خلکو د ټولنیز او کلتوري ژوند د بشپړ کنټرولولو هڅه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د سازمانونو راپورونه ښیي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت سږ کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون اعلان کړ چې له مخې یې د ښځو د جامو او پوښاک پر څرنګوالي شدید محدودیتونه وضع او آن د ښځو غږ او رت وباله. په یو تازه اقدام کې بیا د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د دسمبر په درېمه د یو فرمان په صادرولو په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز ولګاوه.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د هغو دودونو او رواجونو د مخنیوي لپاره چې دوی ناوړه او د شریعت خلاف بولي یو کړنلاره تصویب کړې ده. په دې اړه مې د دینی علومو د څیړونکي صلاح الدین سعیدی نظر وپوښت. له ښاغلي سعیدی څخه مې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د شریعت او دود خلاف کوم کارونه دي چې له هم په افغانستان کې کېدل او طالبانو اوس بندیز پرې اعلان کړی.
مطمئنا د یو اسلامي حاکمیت وظیفه ده چې د اسلام قوانین تطبیق کړي، اما دا قوانین مختلف تعابیر لري. کچیرته د دود د دستور نه منځل مثلا ولور اخستل یا یو سلسله نور غیر په اصطلاح قابل تحمل بار په زوم باندې ښودل یا د جنکو یا د علاقانو چې بلوغ عمر ته رسیدلی دي باید د اسلامي امر د چاحت تر باید په اصطلاح نکاح وشي او نجلۍ او هلک په اصطلاح ورکړل شي او په خپل وخت ورسیږي، یا یو سلسله نور داسې تعابیر چې د زمکو په باره کې دي. زه فکر کوم د بحث نه چې په ظاهر کې جذاب بحث دی ډېر ځلي سوء استفاده کېږي. زما په پوهه باندې دوی د دولتدارۍ نه لازم درسته برداشت نه لري. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قوانینو کې چې دوی په ظاهر کې شاید نیت یې ښه و، اما ډېر ځلي داسې زمینې برابرېږي چې د یو قانوني حکومت
کوم دي هغه موارد چې تاسو فکر کوئ چې اسلامي نظام نه استفاده شوي.
مثلا کچیرته یو منکر او تخلف ولیدل شي د یو محتسب په لاس باندې دوره ورکول او هغه په غیر قانوني په غیر اسلامي بڼه باندې په خزو باندې یو سلسله تهدیدات راوستل یا د دې حتی تر دې پورې چې هغه باندې کول در حال چې نور ته توقيف خانه لري، نور ته خزه په اسلام محافظین لري او نور ته د ډوډۍ بندوبست لري، د دې نه په یقیني ډول باندې داسې سوء استفاده کیږي چې هغه د اسلام د اصول سره خلاف دي.
سیدی صاحب بخې ستاسو مطلب دا دی چې طالبان د دې لپاره چې د جنونو پر خوندزیو بندیز ولګوي وای چې شرایط نه دی ورته مساعد، اما په عین حال کې خځې بندیانوي او دغه لپاره شرایط نه لري، همدا وایي تاسو؟
دقیقا دا خبره هم نه درسته خبر ده چې منګه مکتب د دې لپاره بند کړی دی چې د خځو د جنکو لپاره لازم شرایط ده. په دې خاطر خطا دی چې کچیرته توانایی نه لري، ما ورته مخکې هم چلنج ورکړی، هغه زبانه په زرهاو نور علما او روحاني شته دي چې په اسلامي بڼه یې ترتیبات او تنظیمات ته نیولی شي. کچیرته په تمام افغانستان کې نشي کولی دا دی چې دا لري چې د دې ارګ په څنګ کې یو سمخ خلاصولی شي چې دغه یو متوانایی درلودله دغه د یو د دستر نه مني په تعصب سره
د مودرن علوم مباح غړي. یعنی کدی همدغه تعبیر سیدی صاحب لکوم ځای راځي، یعنی د اسلام په کوم ځای کې دا تعبیر او دا تعبیر چې تاسو یې کوي دا لکوم ځای راځي؟
خصوص د شرعي د قرآني دي سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د چې د علم او تعلیم په مورد کې وجيبه ده. همغه چې د غشي او د کمان علوم وجيبه و په اثر کې، امغه چې خزه د شارواله او امغه چې خزه سرپرست و، د دې کارونو د عملي کولو لپاره علم پکار دی. دا مختلف تعابیر دی دی اول ځان مشروع کی بیا د دې مختلفو تعابیرونو د هغه رقم چې دی تصور کی دا تطبیق د حکومتي وسایلو په وسیله اجرا کی دا مختلف تعابیر په دغه رقم باندې چې دی عملی کی دی په غلط روان دی او د اسلام د دین نه درست برداشت نه لدی او د هغه په نتیجه کې نه تنها چې اسلامي فکر ته ضرر رسي په مجموع کې په غټه کچه د افغانستان ټولو د مشکل سره مواجه کی
د دینی علومو څېړونکی صلاح الدین سعیدی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د بیان آزادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی واي په افغانستان کې ډېرې اړې کورنۍ د خپل خونو د تودولو او د خوړو د برابرولو ترمنځ له یو انتخاب سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبره کړې ده او دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړو موسم پیل شوی او تیره شپه هم د افغانستان په ځینو سیمو کې واوره وورېده.
په افغانستان کې د زمي د موسم له پایل سره سم د بشري وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي سخت زمي په دې هیواد کې د میشتو کورنیو ژوند ستونزمن کړای دی. دبليو اف پی نن دوشنبه د دسمبر په 14 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې میلیونونه کورنۍ د کافي خوړو د نه لرلو ترڅنګ له یخنۍ سره مخ دي. په بیان کې راغلي ډیرای کورنۍ اړ دي چې د خپل خونو د تودو ساتلو لپاره د سون توکو د اخیستلو او د خپل ماشومانو لپاره د خوړو د پیدا کولو ترمن یو سخت انتخاب وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې د اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د زمي موسم پیل شوی او همدا تیره شپه هم په ځینو شمالي ولایتونو کې واوره ورېدلې ده او هوا یې نور هم سړه کړې ده. په همدې حال کې د پلازمینې کابل په ګډون د یو شمېر سړو ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي د بد اقتصادي وضعیت له امله آن د خوړو موندلو وسنه لري او دا مهال کورنۍ او ماشومان سړې شپې ورځې د تودوخې د وسایلو پرته تیروي. د کابل ښار اوسیدونکو او د څلورو ماشومانو مور نفیسې ازادي راډیو ته وویل
د خوړلو هیڅ شی نه لرو، پوښاک خوړلو، حیران پاتیو څنګه دا شپې ورځ تیر کړو. د ستاسو نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړئ. او د مواد سوخت چې ډیر ګران شوی ده، څوک اخیستلی نه سي.
دا وایي اوس مهال په پلازمینه کابل کې دی او خاروار چې اتیا منه کیږي لرګیو بیا آن دیر لزر افغانۍ ته لوړه سوي چې بې وزله کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. د یو کیلو ګازو بیا بیا دا مهال د کابل په بازارونو کې له 500 تر 600 افغانۍ خودل سوي ده. په ورته وخت کې د لوګر ولایت یو اوسیدونکو اسامي موي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
واقعا چې تاسو یو وضعیت کې موږ قرار لرو چې کده سون توکو یا د مشوره د ګرمولو لپاره موږ سره برابر کو نو بیا به نه هر وی دی کې کو کنه هر نس د مړې دوه یې هیڅ غم کو نو بیا به موږ یخیو. اقتصادي مشکلات زیات دي، د کار نشتون دی.
دوی له مرستندوی مؤسسو نړیوالو ادارو او د طالبانو له حکومت د مرستې غوښتنه کوي. د یو شمیر نورو سړو ولایتونو ځین اوسیدونکو هم ازادي رادیو سره د سونتو کو خړو د نه درلودلو خبره کړې او ویلي دي چې له سخت بیوزلۍ او بیکاری سره مخ دي. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیل مرستندوی بنسټونو ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیوزلۍ او بیکاری زیاته شوې ده. خوړو نړیوال پروګرام لاندې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې به 4.8 میلیونه خلک په روان زمي کې عاجل مرستو ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم ویلي چې په 2040 کال کې له 23 میلیونو زیات اړمنو افغانانو څخه یوازې 15 میلیونو هغو سره یې مرستې سوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلور وی ساعت.
قدر من اوریدونکو را سره اوسید خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور راپورونه هم راځي، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ نوې ټاکل شوې مشري سوریه ته د اروپای ټولنې د ځنګړی استازي د استولو خبر ورکړی سو د دې هیواد لنوي واکمنو سره مذاکرات وکړي. د بشر اسد د رژیم تر پرځیدو وروسته لویدیز قدرتونه هڅه کوي چې د سوریه لنوي واکمنو سره تعامل زیات کړي. په عین حال کې په سوریه کې د قدرت د انتقال لپاره هم هڅې روانې دي. د هم په دې اړه نور جزئیات.
د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی نوې مشر کایا کالاس نن د شنبه ویلي چې د مشق ته د اروپای ټولنې استازي د دې لپاره لیږل کیږي چې په سوریه کې د افراطي ډلې په مشرۍ له واکمنانو سره خبرې وکړي. بروکسل دا اقدام داسې وخت کوي چې تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو او برېټانیا ویلي چې دوی هم په سوریه کې له نویو واکمنانو سره تماسونه نیولي دي. د فرانسې خبری اژانس د راپور له مخې په سوریه کې د دغو واکمنانو مشري د هیئت تحریر الشام په نوم افراطي ډله کوي چې د اسد رژیم د پرځولو لپاره د پوځي عملیاتو مشري کوله. کله چې تیر اونۍ د اسد کورنۍ د 15 واکمنۍ وپرځېده، سیمه ییز او نړیوال قدرتونه په سوریه کې د نفوذ هڅه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسی مشر کایا کالاس د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره نن تر غونډې مخکې خبرلانو ته د مشق ته همدانن د اروپای ټولنې د استازي د لیږلو خبر ورکړ. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم په سوریه کې پر روانو تحولاتو خبرې وسوي. د اروپای ټولنې غړي هیوادونه په لویدیز کې د نورو هیوادونو په څیر په دمشق کې له نویو واکمنانو سره په تعامل کې له احتیاطه کار اخلي. په همدې حال کې د قطر یو هیئت هم د سوریې د موقت حکومت له چارواکو سره د کتنې لپاره سوریې ته تللې دی. په سوریه کې د قطر سفارت تیره سیشنبه تر 14 کلن ځنډ وروسته بیرته خپل فعالیت پیل کړ. په بل خبر کې ویل سوي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون ویلي چې په سوریه کې پر روان وضعیت د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړې او په سیمه کې د اسرائیل پر سوله ییزو اهدافو ټینګار وکړ. لکه چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځید، اسرائیل په سوریه کې پر پوځي اهدافو سلګونه هوایي حملې کړې دي. پر سوریه واکمنه ډله حیات تحریر الشام چې له القاعده شبکې سره پخوا ارتباط درلود، لا هم د ځینو حکومتونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ګیر پیدرسن هم سوریه کې دی او ویلي دي چې ملګری ملتونه د سوریه له وګړو سره هر ډول مرستو ته تیار دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې پیدرسن په دمشق کې د سوریه د تیر حکومت د وسلوال مخالفانو له مشر احمد حسین الشر سره چې مستعار نوم یې ابو محمد الجولانی دی، د غرض له سرپرست صدر اعظم محمد البشیر سره وکتل.
لا خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د تیرو څو ورځو سخت ورختونو له کبله په افغانستان کې غنې لارې بندې شوې دي چې خلک یې له غنو ستونزو سره هم مخامخ کړي دي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو چارو وزارت وایي چې د غور کابل لوی لارې د واورو د ورخت له کبله بند شوې ده. په دې اړه یو راپور لرو چې نن مخستان د شپې په 9 بجو د ازادي رادیو په خبرونو کې اوریدای شي. په دې خبرونه کې به په یو بل راپور کې هم واوري چې یو شمیر موټر چلوونکي وایي په بیلابیلو لویو لارو کې د طالبانو د حکومت لخوا په جوړو شویو ټال پلازو کې د اخیستل کېدونکو پیسو د ورکړې توان نه لري. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ټکسونه کم کړي او په لویو لارو کې په بیلابیلو پلمو له خلکو د ټکسونو د اخیستو مخه ونیسي. دا خبرونه چې ما مخکې یادونه وکړه د شپې په 9 بجو پیلېږي. خو له هغه مخکې قدرمنو اوریدونکو یو بل موضوع لرو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي په کابل کې د کورونو بیې او کرایې لوړې شوې دي. د شبکې تازه په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې شوې وې، خو په وروستیو کې د بیو ترڅنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې چې خلک یې له جدي ننګونو سره مخامخ کړي دي.
په کابل کې د کورونو د کمښت او پټوله کې د کورونو د بیو او کرایو د زیاتوالي په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د مسلې بیوزله کورنۍ له ننګونو سره مخ کړي دي. د شبکې نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه د یو تفصیلي راپور په بیا خپرولو سره چې 2 ورځې وړاندې هم خپور کړی ویلي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو کې د کورونو بیې یو څه راکمې شوې وي، خو په وروستیو کې بیا د بیو ترڅنګ د کورونو کرایې هم لوړې شوې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو د ځینو مسولینو او کرایه ورکوونکو د خبرو په استناد ویلي چې په ځینو مواردو کې د کورونو کرایې تر دوه برابره هم ډیرې لوړې شوې دي. په راپور کې همداشان راغلي چې د بیو او کرایو لوړوالي ځینې بېوزله کورنۍ د بې کورۍ او د سرپنا د نه موجودیت له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ښارونو په ځانګړي توګه کابل ته د کورنیو راتګ اوسېدنه، د کورونو د جوړولو په برخه کې د منظمو پلانونو نه موجودیت، د بیو او کرایو د کنټرول لپاره د واحد مرجع نشتوالی، د کورونو کمښت او په لویه کچه له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو راستنیدنه د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي مهم لاملونه بلل شوی دي. که څه هم دغه شبکې په راپور کې په واضح ډول نه دی ویل شوی چې د کورونو په بیو او کرایو کې څومره زیاتوالی راغلی، خو د کابل ښار د اوسیدونکو او د رهنما د معاملاتو د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوری نظام حکومت په وروستیو کې د کابل ښار د 14 ناحیې په شاوخوا سیمو کې د یو دوه طاقه کور بیا د 2800 ډالرو ترمنځ و چې اوس یې په بیو کې زیاتوالی راغلی. د غراس په همدې سیمه کې د یو دوه طاقه کور کرایه له 10 تر 12 زره افغانۍ و، خو د دوی په خبره اوس یې کرایه ان 15 زره افغانۍ ته رسیدلې ده. هم غوښتل چې د کورونو د بیو او کرایو د لوړوالي په اړه د طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ نظر هم ولرو، خو دغه ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي په دې اړه له خبرو ډډه وکړه. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو سباون عزیزي او مجده چې په کرایي کورونو کې اوسیږي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیشتر از 3 سال میشه که ما دمی
خانه د کابل په ګلبهار ټاور بلاکونو کې وسېږم. موږ څه باندې 3 کاله مخکې دلته راغلی یو. مخکې مو 15000 افغانۍ کرایه ورکوله، خو اوس یې له کوم دلیل پرته 2000 کرایه را باندې زیاته کړې ده. زموږ له مجبورۍ ناوړه استفاده کوي.
شاوخوا 15 کاله کېږي چې د البرز بلاکونو کې چې نظر خان تپی سره نږدې دي په یو کرایي کور کې اوسېږم. 2000 افغانۍ کرایه بیا د جمهوریت د سقوط نه وروسته 10000 افغانۍ شو. اوس بیا د 3 میاشتې کېږي چې کرایه را باندې جګه کړې ده.
اته ولا چې د کابل ښار په شاشهید سیمه کې د معاملاتو د لارښوونې دفتر لري په کابل کې د کورونو د بیع او کرایو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورونو بیع ډېر لوړې شوې دي. په دې ورځو کې په ځنګړي توګه کورونه چې 2 یا 3 کوټې ولري نو هر ورځ موږ ته خلک راځي د کورونو نیولو لپاره. موږ سره چې کومه رجستر وي ډېر ژر نیولې کیږي.
د کورونو کمښت په افغانستان کې له دوامدار او جدي ستونزو څخه یو هغه ګڼل کیږي، خو د کابل ښار اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کوي چې حکومتونو د دغه ستونزې د حل لپاره بنسټیز کار نه دی کړی، نو ځکه دوی له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو د هم د خبري مجلې په پای کې ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم، زه د زده رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران سالم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د امرستو والا د پرخ کوي، او کوم مړ خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي، هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ غنه کوي خیال، هغوی تپوس نه کوي، نو هغه په مرستو کې نه لګي، ډېر زیاتی کوي. او نور طالبانو په خوښه راځي دغه هغه چې کوم وي دغه انجینران، او دوی په خپل غنه شي کولی، یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وي هغه کار نه کوي بوشوي. نو دوی دی طالبانو په خوخه راځي، کوم دی طالبانو خپلوان چې وي غالي کې په دې مرستو کې، او غریب هیڅ خیال نه کوي.
سلامونه او نیکه هلې د ازادي رادیو ته او محترم اوریدونکو ته. البته لکه څنګه چې الله جلاله زمکه غرونه بحرونه المار سپوږمۍ د انسانانو د نفع لپاره پیدا کړی دي، نو د دې د نفع د اخیستلو لپاره عصري تعلیم ته ضرورت شته. مثلا د لمر څخه شمسي برېښنا اخیستل کیږي، د زمکه څخه زراعتي نفع، او د غرونو څخه منرالونه او وسپنه د هغې بیلابیلې ګټې، او د بحرو څخه د نفت ګاز، د کښتیو او د اوبتلو په واسطه اصلي مطلب د خویندو د تعلیم مسله وه چې اوس زمونږ ملت ورسره مخامخ دی. چراغ که کور دننه سوځي بیرون ته یې صبر دی. مثلا که زمونږ یوه زنانه خور ولرو چې د سینې په سرطان یا د رحم یا د نورې ناروغۍ ولادت په ناروغۍ اخته شي، او بیا مونږ یوه زنانه متخصصه خور وي، نو د مجبور یو چې یا کوم همسایه ملک ته یا په ډیرو تکلیفو او بې شرمیو لاړ شو، او که مو وس نه وي نو هغه به زمونږ د سترګو د لاندې مړ کیږي. نو اوس با لزان سره قضاوت وکړو وخت کې چیرې زمونږ یو خور مور لور په یو بل هیواد کې د پولیسو او یا د قشاغبرو ښکار ګرځي او یا نور اقتصادي روحي او رواني مشکلاتو سره لاس په ګریوانی بیا همدا شو ناموس مطلب مې د هغه نارینه او زنانه دي چې د درس ارمان او هیل لري په ملي او بین المللي ډول تعلیم د ملت په ګټه ده ځکه دا ضرورت ده وسلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدر من اوریدونکو د دې خبری مجله پای ته ورسیدو فایزه ابراهیمی په بلنیم ساته خبری مجله کې